السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ملګرو ملتونو د پاکستان له ولس او دینی علماو غوښتنه وکړه چې پاکستانی دولت له خپلې پریکړې راوګرځوي.
پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي، دا پریکړه موږ غندو. دا پریکړه غیر عادلانه، بی انصافه پریکړه ده.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې سه شنبې په ورځ په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا 28 ورځې مهلت ورکړ چې ووزی کنا په زور به یې ستانه کړي. پاکستانی چارواکو د دغو افغان کډوالو شمیر څه باندې 1,00,000 یاد کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري سازمانونو هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې ده. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په کچه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ځواب ورکونې د یوې تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغه پارلمان د اروپایي ټولنې چې 20 غړي هیوادونه پکې دي یو له مهمو ارګانونو څخه دی. د اروپا پارلمان په دې اړه خپل پریکړه لیک کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بشري حقوقونه په دوامداره توګه نقص شوي دي. پریکړه لیک کې زیاته شوې چې د طالبانو د بخښنې له فرمان سره سره د پخواني جمهوري نظام مسؤلان او امنیتي ځواکونه زورول شوي او د ښځو او نجونو حقونه ځپل شوي دي. طالبانو لا د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو مخکې تر دې د بشري حقونو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارد بینټ راپورونه رد کړي دي. طالبانو واقع ته له رسېدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو نه منع کړي او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې د نړیوالو غبرګونونه یې پارولي دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د اروپای ټولنې په یو سرمشریزه کې د ګډون په هدف د اسپانیا ګرانادا ښار ته تللی دی. زلنسکی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوکران لومړیتوب له ژمي مخکې د هوایي دفاع پیاوړتیا ده. د اسپانیا غونډه کې د اروپای ټولنې، اروپا او قفقاز سیمې شپږ څلوېښت مشرانو ګډون کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره دوشنبه له اوکراین سره د پیوستون په هدف په کیف کې یوه غونډه جوړه کړې وه. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اوکراینی ځواکونو په وینا د روسي پوځیانو په تازه بریدونو کې د اوکراین دننه درې تنه ملکیان وژل شوي دي. او د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. په داسې حال کې چې 2 توپونه یې لا پاتې وو. انګلستان د 9 لوبغاړو په سوځېدو سیالې لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه، خو نیوزیلند په 16 اور کې پوره کړ. تر دې لوبې مخکې د افغانستان په شمول د ټولو ټیمونو لوبډل مشران په یو کانفرانس کې غږېدلي او د خپلو ټیمونو د چمتووالي ډاډ یې ورکړی دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي چې ټیم یې نه یوازې په بالنګ کې مخکې دی، بلکې دا وار به د ده په خبره ټولو ته څرګنده کړي چې ښه بیټنګ یا توپوهنه هم کولی شي. افغانستان به اوله لوبه د راتلونکې شنبې په ورځ له بنګلادیش سره ولوبوي. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو ته غبرګونونه. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر د پاکستان دا پریکړه نه عادلانه بولی.
پاکستان د شریف او درانه وسکه هینه کوو چې خپل دغه چارواکي داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي.
هلته میشت افغان کډوال هم وایي په نږدې یوه میاشت کې ستنېدل ورته امکان نه لري. دا چې پاکستان ولې داسې پریکړه کړې، په دې اړه مو د پاکستان د یو سیاستوال نظر هم پوښتلی دی.
زورولو یو پروسه ده، یو غیر انساني او غیر افغانی کار دی. پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جانیان باید زور پر اوړي چې دوی د دې خبرې نه منع کړي.
او د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقونو پر نقص اندېښنه ښودلې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې رازو د سر راپور ته له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو په پریکړې په پاکستان کې دننه او بهر ګڼو سازمانونو خبرګونونه ښودلې دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون دا پریکړه د نړیوالو بشري حقونو خلاف بللې او د بیرته اخیستو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي دي چې له پاکستان څخه په اجباري ډول خپل هیواد ته د افغان کډوالو او پناهغښتونکو استول هغوی له جدي ننګونو سره مخ کولای شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د بشری حقونو او کډوالو ځینو سازمانونو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د اجباري ایستلو لړۍ ودروي. د پاکستان د بشر حقونو کمیسیون د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو پریکړه د نړیوالو بشری حقونو خلاف بللې او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه یې کړې. یاد کمیسیون د چهارشنبې په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي د دې ادعا له امله چې افغان کډوال او پناهغښتونکي له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري له پاکستان څخه ایستل کیږي. خو د یاد کمیسیون په باور دا ادعا د نظر سوی او د ملي امنیت په اړه د یو نیمګړی او محدود نظر ښکارندوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د اکتوبر په 14مه په یو اعلامیه کې د دې سازمان د سیمه ییز سرپرست نادر رحمان له قوله لیکلي دي چې پاکستان ته تللي افغان کډوال د طالبانو له ځورونو تښتېدلي چې په خبره یې بیرته لیږل به یې هغوی له جدي ننګونو سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې میشت افغان کډوال او پناهغښتونکو عاجل ملاتړ ته اړتیا لري او په پاکستان کې د کډوالو په توګه د سب پروسې د اسانه کېدو او درېمو هیوادونو ته د ژر لیک ترڅنګ د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو څخه خپل تاریخي ملاتړ ته دوام ورکړي چې هغوی په دې هیواد کې د ایستلو له ویرې پرته په آزاد ډول ژوند وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناهغښتونکو په ایستلو اندېښنه ښودلې. دې سازمان ویلي دا پریکړه د شاوخوا 2 میلیونه افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي چې خپل وطن یې د امنیتي ګواښونو له امله پرېښي. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو هم د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو پریکړه له نړیوالو بشري حقونو څخه سرغړونه بللې. د ملي جمهوري ګوند پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د کلونو مداخلو او جګړو ته لمن وهلو وروسته د پاکستاني حکومت وروسته اقدام د غندنې وړ دی. د دې ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ویلي چې د پاکستاني حکومت د پریکړې خلاف درېږي او په افغانانو ظلم نه زغمي. د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ د 14مې دورې د محصلانو په فراغت غونډه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. نوموړي وویل
دا پریکړه مزغندو، دا پریکړه غیر عادلانه، بی انصافه پریکړه ده. موږ د پاکستان د شریف او درانه ولس څخه او د هغوی د علمای کرام او هغو درنو سیاسینو څخه هیله کوو چې خپل دغه چارواکي چې په داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي.
مولا محمد یعقوب مجاهد په ملګرو ملتونو او د بشري حقونو په نورو سازمانونو هم غږ وکړ چې د پاکستاني حکومت د اقدام مخنیوي وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا د رسنیو برخي مسول عبدالبصیر د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ روانه ده.
همیاله فعلا موجودین د حبس خانگی به سر میبرن.
دا اوس کډوال په کورونو کې بندیان دي، د باندې راوتلای نشي او حتی ناروغ چې روغتون ته وي هلته هم د پولیس په نوم استفاده کوونکې ګواښي او پیسې ترې اخلي. د کډوالو وضعیت ډیر خراب دی.
پاکستان بسیار زیات خرابه.
ښاغلی عبدالبصیر د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمشنری هم نیوکه کوي چې د هغو کډوالو او پناهغښتونکو وضعیت ته چې د 2020 کال لاګست وروسته پاکستان ته تللي هیڅ توجه نه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ورځې وړاندې په پاکستان کې له 1 میلیون زیاتو افغان کډوالو ته چې د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر میاشتې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به یې پخپله وباسي.
و هم ورېدل چې په افغانستان کې دننه او بهر د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ته غبرګونونه په زیاتېدو دي چې افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا نږدې 1 میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستانه ووځي کنه په زور به یې وباسي. پاکستان دغه خبرداری د دوی په ټکو غیر قانوني کډوالو ته ورکړی. د دې کډوالو شمیر هم 1.5 میلیونه یا په مجموع کې څه باندې 1 لس لکه ښودل شوی دی. دا چې پاکستان ولې دا ډول پریکړه کوي او دا ډول پریکړه څومره عملی ده، همکار مې احمد شیبر په همدې اړه د پاکستانی سیاستوال او د سنا د پخوانی غړي افراسیاب خټک نظر په دې مرکه کې پوښتلی دی.
لن که تاسو د تیرو پنځه څلوېښتو کالو تاریخ په نظر وزغلوئ نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان مهاجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی. ځکه چې پاکستان یو خو بین المللي کنوینشنونه امضا کړي نه دي، چې کوم 1955 کال د جنیوا کنوینشن دی یا د 1968 پروتوکول دی. بیا بل دا چې حتی په داخل د پاکستان کې هم هیڅ داسې قانون نشته دی چې مهاجرو سره برخورد چې دی هغه تعریفوي یا هغې ته یو سیستم جوړوي. حقوقي سیستم پاکستان کې موجود نه دی، یو خالیګاه ده غټه.
خټک صاحب، پاکستان پخوا هم په تیرو کلونو کې څو ځله د ژمي تر راتګ مخکې ورته اعلان کړی و چې کډوال به افغان کډوال به له خپلې خاورې باسي، خو بیا وروسته بیرته له دې لاس اخیستی دی. دا پلا چې د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونو ته څوک ګوري، پاکستان یو څه جدي ښکاري، تاسو څه فکر کوئ؟
دسمبر 2014 کې چې هغه کې ویلو چې موږ به د افراطګرۍ او د تروریزم په ضد شل نقطې ټاکلې وې چې دا به تطبیقوو عملي کوو، تر اوسه پورې په هغه کې یوه نقطه هم نه ده پیاده شوې. نو دا د لافشا په کوي حکومت متها خلک زوري د پولیسو ته چې دا خبرې غوږونو کې کېږي، نو هغې بیا هر ځای کې افغانان نه شي حتی اسنادو سره ایم نیسي او پیسې ور نخلي، زوري یې، شکنجه کوي ښځې، ماشومان، نارینه، بوډاګان. نو دا لحاظه زورولو یو پروسه ده، یو غیر انساني او غیر حقوقي کار دی. پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جانیان باید زور پر راوړي چې دوی د دې خبرې نه منع کړي.
ځینې کسان په دې باور دي چې په تیرو کلونو کې چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې اوسېدل، دوی ته بله بهره پیسې راتلې، نو پاکستان یو ډول ګټ هم لرله. بل لور ته د جمهوریت په تر لومړیو کلونو پورې په افغانستان کې چې کوم افغان پانګوال په پاکستان کې و، هلته شتمنۍ درلوده، بزنسونه او تجارتونه یې درلودل، لیکن نن سبا داسې څه نشته. ډیر یو مجبوره طبقه پاکستان ته تللې ده او بل ځینې خوار پخواني کډوال پاتې دي، نو له اقتصادي لحاظه د پاکستان ګټه پکې نشته. نو فکر نه کوي چې دا به هم د دې سبب شي چې دوی دا کډوال خپل خوري وشړي؟
زما په خیال کې دې ته سنجول نه دي کړی، ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي، بیا د ترګرۍ مسله راشي، دی وایي چې تروریزم کې افغانان لاس لري، بل طرف ته وایي چې قاچاق کې د په اصطلاح د کرښې د پاسه چې لارې دي دا استفاده دې نه کیږي. نو بیا دوی دې لپاره چې د پاکستان خلکو پام د دې نه واړي چې اصلا بحران په دې وجه ده چې د بودیجې زیاته برخه د خارجي قرضو په ادا کولو کې او په اردو باندې مصرف کولو کې لګي، نو ځکه پاکستان کې بحران دی. نو دې نه توجه وړلو لپاره دی وایي چې دا اصلا دلته مهاجرین دي، کډوال دي، او دلته سمګلنګ دي، قاچاق دي، او په دې ترګرۍ کې دوی لاس لري. نو دا یو قسم ته د دې سیاسي مانورونه هم دي، او ما یقین نه دی چې دوی د رښتیا دوی جدي وي. نو طالبانو سره خو دوی ډېر ښه مناسبات په کار ده چې دوی سره ناست وي، یو ریسیار ولې راغوښتي وي، یو د کال یا د کلونو یو پلان جوړ کړی وی چې افغانستان کې به کم ځای ته ځي، هغلته به ورته اوضاع څنګه آماده کیږي، بلل متحد به څه کومک کوي، نور نړۍ به څه کومک کوي، او دا د تک به څنګه کیږي. دا ټولې خبرې په کار سنجول شوې وي. نو بیا به سړی ویلی چې دا یو جدي پلان دی، مګر دا د دې چې دا کم قسم خبرې کوي، نو دا سوای د دې نه چې یو افغان دشمن او انسان دشمنه محیط ایجادوي، د دې نه سوا څه نه دي.
نو د دې ګټه به څه وي؟ دا دوه ستاسو یو خبره زما په یاد ده، یو ورځ مو ازادي راډیو ته زما په خبرونه کې دا خبره کوله چې نه څوک افغانستان له دې ځای بل چیرته وړی شي او نه پاکستان له دې ځای بل ځای تلی شي. نو دوه هیوادونه چې د جغرافیې له سببه څنګ په څنګ سره پراته دي، که دغه رنګ روابط، دغه رقم چلند له یو بل سره کوي، نو د دوی ترمنځ خو به ټول عمر همدغه دښمنۍ دوام کوي.
بالکل منطقي خبره او د واقعیت خبره دغه ده چې ګاونډیان سره خو خپل نشي، ګاونډیان سره ژوند کوي، مگر هغه پختو کې چا ویلی و چې عقل خو یو دور دی چې دا درو سره وي کنه، نو دوی سره که دا عقلونه دي لرلې نو دا یو ایم کې دا پاکستان دوه ټوټې نه کړو. زموږ په وخت کې زه بېخي غوښتې زلمی وم او په سیاست کې فعال وم، زما په وخت کې دا کار کړی دی.
پاکستانی سیاستوال او د سنا په خوانی غړی افراسیاب خټک چې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د وروستي زور زیاتی او دوی ته د مهلت ورکولو په تړاو له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د کرکټ نړیوال جام
د ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
اوریدونکو ازادي رادیو سره وسید کرکټ لنړیوال جام به مو خبروي. نن د جام په لومړنۍ لوبه کې انګلستان او نیوزیلند سره مخامخ شول. انګلستان د 203 منډو هدف وټاک، خو د نیوزیلند لوبډلې د وې وکټې په ترلاسه کولو دغه هدف په شپږ دیرسم اور کې پوره کړ. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونې په اړه اندېښمن دي. متحده عرب اماراتو، استرالیا، جاپان، اسپانیا، چیلي، اروپای ټولنې او څلور او نورو هیوادونو د چهارشمې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اتیایمه غونډه کې په یوه ګډه اعلامیه کې چې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه سیستماتیک تبعیض، ظالمانه او له تاوتریخوالي ډک بولي، په دې اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکي وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه تر ټولو سخت سیستماتیک تبعیض، ظالمانه او له تاوتریخوالي ډک دي. دغه هیوادونه چې متحده عربي امارات، استرالیا، جاپان، اسپانیا، شیلي، اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو څلور اویا غړي هیوادونه او څارونکي پکې شامل دي، د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په اتیا اویایمې غونډه کې په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اسلامي لارښوونو سره سم عمل وکړي او د افغانستان په عمومي او سیاسي ژوند کې د ښځو او نجونو بشپړ مساوي او د معنی لرونکي ګډون نړیوال قوانینو ته ژمن وي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازی لانا زکی نصیبه د دې اعلامیې یوه برخه ولوسته.
موږ له طالبانو غواړو چې خپل هغه سیاستونه، کړنې او فرمانونه چې د بشر حقونه او په افغانستان کې د ښځو او نجونو ازادي نقضوي او د تبعیض د نشتوالي له اصولو سره په ټکر کې دي، ژر تر ژره لرې کړي. دا ډول پرېکړې او خپل سري حکومتونه تاوتریخوالی او روان، اقتصادي او روغتیايي کړکېچ زیاتوي او ښځې او نجونې له حیاتي روغتیايي خدمتونو لکه ولادي خدمتونو څخه محروموي.
په دې ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د کار پر بندیز او لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو او ښځو د زده کړو پر پرېکړه نیوکه شوې او ویل شوې چې دغه محدودیتونه د جنسیتي توپیر د ریښو د له ژورېدو او د بشري حقونو د کمزوري کېدو لامل شوي. اتیا هیوادونه په ګډه ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومتونه له اسلامي ارزښتونو او نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي، خو د طالبانو حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د شریعت پر بنسټ خوندي دي. پر افغانستان تر دوه همزلې واکمنۍ وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. د دې تر څنګ یې په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د هغوی په کار بندیز لګولی او په سینګارتونونو کې هم د هغوی فعالیت منع کړی دی. طالبانو همداراز ښځې له شرعي محرم پرته له سفر څخه او تفریح ځایونو، سپورتي لوبغالو او د ښځو حمامونو ته له تګ څخه هم منع کړي دي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د اتیا اویایمې غونډې په یوه برخه کې په خپله وینا کې د افغانستان په اړه د اتیا هیوادونو د ګډې اعلامیې په ملاتړ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره دې په نه ستړي کیدونکي ډول خپل غږونه پورته کړي. ښاغلی فایق په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه او د بشري حقونو د سرغړونو پر بنسټ د تحریمونو له وضع کولو سره یې پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنه وکړه.
Member states can employ
غړي هیوادونه باید د بشري حقوقو د نقضولو پر بنسټ او د جنسيتي اپارټایډ لپاره د هڅو او پر رسمیت پیژندلو په شمول پر طالبانو تحریمونه وضع کړي، په یو غږ او یووالي پر طالبانو فشار راوړي چې خپلې پالیسۍ ودروي او د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او خپلې ژمنې عملي کړي.
د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د اتیا غړو هیوادونو او څارونکو د ګډې اعلامې او د ښاغلي فرق څرګندونو ته کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې په وار وار د ښځو اړوند موضوعات د افغانستان کورنۍ مسایل بللي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ یې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونې په اړه اندېښمن دي. ورته اندېښنه د اروپا په پارلمان کې هم راپورته شوې ده. د اروپا پارلمان نن په دې اړه یو پریکړه لیک خپور کړی چې دغه اندېښنې پکې ځای شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د اروپا د پارلمان او د ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو په خاطر دی د بشري حقونو د نقص په اړه ورته اندېښنې بے بنسټه بللي. تفصیل له صفی الله سانګزی اورو.
د اروپا د پارلمان غړي وایي د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د غندلو دي او سمدستي باید لیرې شي. دوی په خپل پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د ځانګړې مرستې او محافظت پروګرامونو تمویل او له افغان مدني ټولنې خپل ملاتړ ګړندی کړي. د اروپا د پارلمان غړي ایوین انسر ویل د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت باید د دغو محدودیتونو او راپور شویو تاوتریخوالیو پوښتنه
وکړي.
د دوه کال کېږي چې افغانان ظلمونه او کړاوونه ګالي، په تیره بیا ښځې ونجونې، سیاسي مخالفان او هر هغه څوک چې جرأت وکړي د ډیموکراسۍ، د قانون واکمني او یا بشري حقونه یاد کړي. موږ د ایران د ښځو لپاره غږ پورته کړ، خو په کار ده چې د افغانو میرمنو لپاره هم همغه د ښځې ژوند او ازادۍ شعار پورته کړو.
د ښځو په وړاندې د طالبانو پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره چې لویه بیلګه له تعلیم او کاره د هغوی منې کول دي، همدارس په ټوله کې د افغانانو د بیان ازادي، خوندیتوب او نورو بشري حقونو په اړه بحثونه وشول.
موږ د افغانانو د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو به له شک چې د بشري حقوقو سخت سرغړونې کوي، پر خبري اعلانو خانيو امنيتي او دفاعي ځواکونو او مدني فعالانو یې زور زیاته کړي، وهلي ټکولې دي. په هم مزر کې د خلکو د دوری وهلو سزاوي هم تطبیق کړي.
شان کیلی د ملګرو ملتونو لخوا د اتوس او هغو قضیو یادونه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ثبت شوی او پکې د سارایي وژنو په زور تری تم کولو، بندیانولو او ګڼو نور سرغړونو یادونه شوې دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالف ډلې مشر احمد مسعود هم د اروپا د پارلمان په پرونی غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت استازي هلته نو موجود. طالبانو له د اروپایي پارلمان لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک په تړاو څه تبصره نه ده کړې. دوی مخکې ټول هغه راپورونه او څرګندونې رد کړې وي چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو یادونې پکې شوې وي. طالبان وایي نړۍ باید د امنیت، اړیکو او اقتصادي پرمختګونو په څیر د دوی لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړۍ له فشار سره سره په پراخه کچه د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې. نړیوالې ټولنې په تیره لویدیځو هیوادونو د همدغو محدودیتونو په خاطر له طالبانو سره مرستې او همکاري تر ډیره بندي کړي او یوازې په لږه اندازه بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
تر 500 زیات افغان جنې دوبی په هنتون کې د خپل زده کړو د دوام په مخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلې دي. دانجونې د هغو سلو افغان جنو له ډلې څخه دي چې تیره میاشت طالبانو له خوا دوبۍ ته د تګ مخه ونیول شوه او پراخ غبرګونونه وپارول. د الهبتور ګروپ مشر او بنسټ ایښودونکي خلف احمد الهبتور چې د دغو خزینه زده کوونکو لپاره یې دوبۍ کې د زده کړو زمینه برابره کړې، پر خپل ایکس پاڼه له دوی سره د خپل لیدنې ویډیو خپره کړې او لیکلي دي خوښ دی چې د غونجونو ته د دوبۍ په پانتون کې د زده کړو زمینه برابره کړي. نور تفصیل له سناکا کړه ورو.
د هغو سل افغان جنو له ډلې څخه چې د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو لپاره دوبۍ ته د تګ مخه نیول شوی و، له 500 څخه زیاتې متحده عربي اماراتو ته رسیدلې دي. د طالبانو حکومت د غنجونې د نوي لمریز کال د وکی په لومړۍ ورځ د کابل هوایي ډګر څخه بیرته راوګرځولې. که څه هم د غنجونو ادا کړې وه چې شرعي محرم یې هم درلود، بیا هم طالبانو دوی له تلو څخه منع کړی، خو طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د طالبانو دغه اقدام هغه وخت خبرګونونه هم راپارولي وو. میلیاردر او د الهبتور ګروپ مشر خلف ابن احمد الهبتور د دوبۍ په پانتون کې د دغو افغان ښځینه محصلینو د زده کړې زمینه برابره کړې ده. ښاغلی الهبتور د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې له دغو زده کوونکو سره د لیدنې یوه ویډیو خپره کړه او لیکلی دی چې دی ژمن دی چې دغو 55 افغان نجونو ته په دوبۍ کې د سم ژوند لپاره ټول اړین شرایط برابر کړي. که څه هم نوموړي د نورو 45 افغان ښځینه محصلینو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو په دې ویډیو کې دای افغان نجونو ته وایي:
موږ به تاسو ته پاملرنه وکړو، موږ به تاسو ته روغتیایي او ترانسپورتي اسانتیاوې چمتو کړو.
ښاغلی الهبتور ټینګار کوي چې دی چمتو دی چې له زیاتو افغان ښځینه زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ځکه چې د ده په وینا زده کړه د ټولو حق ده او دا به ډاډ ترلاسه کړي چې دلته دوی په لوړو معیارونو یې ترلاسه کوي. همداشان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې نجونې ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم خوشحاله دي چې 55 افغان نجونو د دوبۍ پوهنتون ته لاره موندلې، خو د افغانستان دننه د زده کړو د نجونو د بې برخې پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون زده کوونکې ناجیه حیدری چې اوس پوهنتون ته له تګ منع شوې ازادي راډیو ته وویل:
دا ماته د خوشحالۍ ځای دی چې نجونې لوړو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، خو هغه نجونې چې په هیواد کې دي هغوی ته هم باید د زده کړو زمینه برابره شي. د مکاتبو پوهنتونونو دروازې باید پرانیستل شي ترڅو دوی وکولی شي زده کړې وکړي.
د لیدا عدالت په نوم یوې بلې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې نور هیوادونه به هم د ورته پروګرامونو په لاره اچولو سره د افغان نجونو ملاتړ وکړي.
اقدام نیکست که یک تعداد دخترها تانستن در خارج
است. دا یو نیک کار دی چې یو شمېر نجونې په دې توانېدلي دي له افغانستانه بهر لاړ شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د دې کار هرکلی کوو او هیله من یو چې نور هیوادونه هم د نجونو د زده کړو ملاتړ او همکاري وکړي. د دې ټولو محدودیتونو په منځ کې یوازینۍ لاره دا ده چې بهر ملکونو ته ولاړ شي ترڅو نجونې له دې بې برخلیک ژونده وژغورل شي.
از ای بی سرنوشتی که فعلا قرار دارن نجات بتن.
طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت د محرم پرته د تګ راتګ د محدودولو تر څنګ د افغان ښځو پر کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز لګولی دی. د نړیوالو له نیوکو او غبرګونونو سره سره طالبان ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي او دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بولي.
نه بجې او 20 دقیقې دی اوریدونکو د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکي. په دوهم نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرې دوته چمتو ده چې ستاسو پیغامونه پکې راخستل شوي. خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې نن په ټوله نړۍ کې د ښوونکي یا معلم نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم د طالبانو حکومت دغه ورځ ولمانځله، خو یو شمېر ښځینه ښوونکي د طالبانو له حکومت وروسته شکایت لري چې په کور کې نیول شوي او معاشونه نه لري. تفصیل لا صادق رختنیاور.
د اکتوبر 15 په داسې حال کې د ښوونکو د ورځې په توګه په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي چې د دې هیواد په جنوبي ولایتونو په ځانګړي توګه کندهار کې ښوونکو د معاشاتو د کموالي او ځنډ په شمول د یو شمېر نورو ستونزو شکایت کوي. د عبدالحمید په نوم یو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت له ښوونکو سره د معاشاتو د زیاتوالي ژمنه کړې وه، خو نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشات لوړ نسول بلکې کم سوي او ډیر وخت ښوونکي نسي کولای چې پر خپل وخت ترلاسه کړي.
د معاشاتو مشکل دی، اول چې پر وخت باندې نه اجرا کیږي او بل په کم اندازه معاش چې معلم ته ټاکل شوی دی دا چې وعده سوی وي چې دا معاش به اضافه سي، اضافه خو نه سو، خو در په خاله کم شوی دی. د زنده 2000 د زنده 1000 افغانۍ معاش کم شوی دی.
د کندهار ښوونکو د ماشونو د ځان او کموالي لامل شاوخوا دوه کال وړاندې کاری اعتصاب وکړ، خو ښوونکي وایي لا هم په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د ښوونکو په خبره بل ستونزه دوی ته د استوګنې لپاره د ویشل شوو ځمکو نه ورکول دي. د کمال او مساکلین وحدت په نومونو دوه ښوونکو ازادي راډیو ته وویل د پخوانی جمهوري حکومت پر مهال کندهار ښار ته څیرمه په ارغنداب او دامان ولسوالیو کې 4500 نمرې پر ښوونکو وویشل شوې او ډیرو ښوونکو د دغه ځمکو اسناد ترلاسه کړه، خو د شاوخوا لسو کلونو تیرېدو وروسته لا هم ځمکې نه دي ورکول شوي.
هغه ځکه چې ښوونکو ته د دوی د خدمت په بدل کې په افتخاري ډول ورکول شوې، متاسفانه چې د قوم ځکو قومي او ټولنیز او حقوقي مسایل حل نه سول، د ښار جوړولو وزارت کوم پلان ورته جوړ نه کړي، هماغه صفات سول د ډیرو ښوونکو ځکه اوس بیرته غسل شوي دي
اکثر استادان بې سرپناه دي. په تیر نظام کې ښوونکو ته دوه ځای ځمکې ورکړلې، یو په ارغنداب کې او بل په دامان. په ارغنداب کې چې کوم ځمکې ورکړلې هغه ځمکې په کټ شیلې دي، د دامان ځمکې شې دي په هغه لومړنیو کې لا هم دغه دعوه راپورته شوې چې دا د ځایي خلکو یا د قوم ځمکې دي.
هم غوښتل چې د کندهار د ښوونکو د ستونزو په اړه په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې د چارواکو نظر واخلو، خو بریالي نه سو.
اوریدونکو، په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په کابل کې د ماخستن نهنیمې بجې دي. وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام مهیروي، خو اوس